یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربیم تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوری السلام علیکم د واشنگتن په تور لیست کې مو د شپږو جګپوړو طالبانو د داخلي دوه پاړه د کابل نن نظر په روانه خبرونه کې خبرو د خبرونه د نورو مطالبه تر معرفي مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له صالح محمد صالح څخه
امریکا شپښتنه په افغانستان کې د طالبانو او حقانی شبکې د ملاتړ په تور د تروریستانو په لیست کې شامل کړل په ننګرهار کې یو ډله دینی عالمانو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یاسف د چلډرن مؤسسې پر دفتر ورستی برید د افغانستان د دشمنانو کار وباله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په سیویس کې د نورو رهبرانو ترڅنګ د اوکراین له ولسمشر سره ګوري د امریکا متحده ایالاتونو شپښتنه په افغانستان کې د طالبانو او حقانی شبکې د ملاتړ په تور د تروریستانو په لیست کې شامل کړل او ټینګار کړی چې دوی له پاکستان سره ارتباط لري په دغه شپږو کسانو کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د محل لوړ پوړي چارواکي هم شامل دي په دې ډله کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغانستان بانک مشر عبدالصمد ثانی هم شامل دی د ده او نورو په اړه ویل سوي چې افراطي وسلولو ته مالي مرستې او وسلې چمتو کړي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ پر ائتلافي ځواکونو په بریدونو کې ښکېل بلل سوي د امریکا د خزاني وزارت یوه لوړ پوړي چارواکي میرمن سیګال منډیل کرویلی پر دغو کسانو د جنوبی اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ د پالیسی د ملاتړ لمخې پرون بندیزونه ولګول سول د ولسمشر ټرمپ د دې پالیسی هدف په افغانستان کې د ولس کلنې جګړې د جهاد بدلول شول سیوی دی میرمن منډیل کرویلی دی چې پاکستان باید وسلولو ته د پناه ځایونو په نور کولو له واشنگتن سره همکاري وکړي او د دوی د تمویل لارې چارې په شدید توګه بندي کړي په ننګرهار ولایت کې یو ډله دینی علماو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یاسف د چلډرن مؤسسې پر دفتر ورستی برید د افغانستان د دشمنانو کار وباله یو ډله افراطي وسلولو د چهارشمې پر ورځ پر دغه دفتر حمله وکړه د ننګرهار د حج او اوقافو رئیس عبدالظاهر حقانی په جلال آباد کې په پرونی غونډه کې غوښتنه وکړه چې د بهرنیو استخباراتو د سیسې د شنډې سي
د وطن دشمنان دام نشي زغملای چې زمونږ وطن کې مرستې وشي اطفالو سره وشي د اطفالو د حمایې هغه موسسات یا کار کوي هغه تقوی شي د هغه ساتنه وشي د نړۍ او دلارنګ د همسایه ملکونو د استخباراتي کړیو داسې باید شنډې کړو په شریکه شنډې کړو
د ماشومانو د ملاتړ اداره یا سیف د چلډرن وایي څومره زیات چې ممکن وي بیرته په افغانستان کې خپل فعالیت پیلوي د سیف د چلډرن مؤسسې نړیوالې اجرایه مدیرې هیلې تورنینګ سمیت پرون پنجشنبه د توماس رویټرز خبري اژانس ته وویل همدا چې چمتو سو ډیر ژر په افغانستان ته ستانه سو سیف د چلډرن وایي په هغه حمله کې څلور کارکوونکي وژل سوي دي د ننګرهار چارواکو د شاوخوا شلو کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی دی د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلورو شه ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت شپږ ویشت مخالف وسلوال وژل سوي دي دغه وزارت وایي د دغو عملیاتو په نتیجه کې چې په بېلابېلو ولایتونو کې سوي نه ویشت نور وسلوال ټپیان سوي او مشکوک کسان پنځه مشکوک کسان نیول سوي دي دفاع وزارت وایي په وژل سوو وسلوالو کې د هغوی دوه سیمه ییز قمندانان هم شامل دي دغه وزارت نن په ویلامیه کې ویلي چې دغه پوځي عملیات په ننګرهار غزني اروزګان زابل فراه فاریاب بغلان نیمروز او هلمند ولایتونو کې سوي دي په دې موده کې د دولت مخالف وسلولو د ځینو مرکزونو وسلو او مهماتو د لمنځه تللو خبر هم ورکول سوی دی د دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې په بغلان ولایت کې چارواکي وایي یو اندازه نشه یي مواد کشف کړي او دوه تنه د دغو موادو د قاچاق په تور نیولې دي د بغلان د امنیت قمندانۍ ویان زبیح الله شجاع ازادي راډیو ته ویل د پنځمې پورزې دوه کسان له شاوخوا 40 کیلوګرامه چرس سره نیولې دي نو موږ ویلې دغه چرس په یو موټر کې ځای پر ځای و او قاچاقچیانو هڅه کوله چې له دې سلاول وسولي څخه کابل ته انتقال کړي امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن باندې د سویس په داوس ښار کې د نورو رهبرانو ترڅنګ د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشینکو سره وګوري ټاکل سوی چې ریکس ټیلرسن به په داوس کې د دې غونډې پر مهال د اوکراین د ولسمشر ترڅنګ د راونډا سویس او پولند له ولسمشرانو سره هم وګوري د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ په شمول د نړۍ یو شمېر مشران په داوس ښار کې د نړیوال اقتصادي فورم په غونډه کې راټول سوي دي ټاکل سوی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن د سیمې پر وخت ماپښین 2 بجې په داوس ښار کې راټول سوو مشرانو ته وینا وکړي تمه کیږي چې ولسمشر ټرمپ په دې وینا کې د امریکا پر اقتصادي پیاوړتیا او د کاروبار لپاره پر لیوالتیا ټینګار وکړي د سوریې د سولې مرکزچانو پرون پنځشنبه په ویانا کې د دوه ورځنۍ غونډې په اول ورځ سره وکتل. د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب دا خبرې د دې لپاره کیږي چې د سوریې د نږدې او کلنې جګړې د ختمولو لپاره یو سیاسي حل لار پیدا شي. د شکیل خواوو خبرې د اساسي قانون پر مسایلو په داسې حال کې متمرکز وي چې تیر میاشت د خبرو اتم پړاو له کوم پرمختګ پرته پای ته ورسېد. د سوریې د اپوزیسیون د هیات ویان یحیی الاوریزی وویل
دا غونډه به هغه سي چې د ملګر ملتونو ځانګړي استازي شاغلي دیمستورا توضیح کړه مهم و. موږ هم په همدې باور یو او موږ آزاد سوریې ته ژمن یو، یوې دیموکراتیک سوریې ته چې خلکو ته خوندي ځای وي او دوی بیرته ورستان شي.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دیمستورا اول د سوریې له چارواکو سره وکتل، وروسته د سوریې د اپوزیسیون د مرکزچانو له کمیسیون سره جلا کتنه درلوده. او د جنوبي کوریا د میریانګ شار په یو وروختون کې اورلګیدنې لښ ته لږه یو څلوېښت کسان مړه کړي دي. د استراري ادارې چارواکو نن ینهاب خبري اجنس ته ویلي لسګونو نور کسان په دې اورلګیدنې کې ټپیان شوي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. واشنگتن د طالبانو او حقانی شبکې د ملاتړ په خاطر شپږ تنه په تور لیست کې شامل کړل. په دې اړه مو د افغانستان د حکومت نظر اخیسته.
درې مال فشار تحریم ها یکی از گزینه ها هست و ما استقبال میکنیم و ما انتظار داریم.
وړاندې به په جلال آباد کې د ماشومانو د ملاتړ پر مؤسسې د چهارشنبې د ورځې د خونړي برید په اړه د دینی عالمانو نظر د سره شریک کړو.
د وطن دشمنان دا هم نشي زغملی چې زموږ وطن کې مرستې وشي، اطفالو سره وشي، د اطفالو د حمایې هغه موسسات یا کار کوي هغه تقوی شي، د هغه ساتنه وشي.
په خوست کې چارواکو له پاکستانه د چرګانو واردات بند کړي.
خوست د تخمي او د غوښینو چرګانو د تولید له نقطې نظر نه تقریبا پر خپل ځان باندې متکی ده.
د حقیقت سره په پروګرام کې مو د افغانستان د ګمرکونو د عوایدو د زیاتېدو مسله له یو مسول سره څېړلې.
فساد کې کموالی راغلی دی په ګمرکونو کې، سهولتونه زیات شوي دي په سرحداتو کې.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د خپرونې په پیل کې مو په خبرونو کې دا خبر درلود چې د امریکا متحده ایالاتونو شپږتنه په افغانستان کې د طالبانو او حقانی شبکې د ملاتړ په تور د ترورستانو په لیست کې شامل کړي دي او امریکا ټینګار کوي چې دوی له پاکستان سره ارتباط لري. په دغو شپږو کسانو کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د مهال لوړ پوړي چارواکي شامل دي. موضوع حدیث پردیس چړلې ده او د افغانستان د حکومت له چارواکو سره شریکه کړې ده. پردیس چارواکو تاسو ته څه وویل په دې ارتباط؟
مننه شیبر صاحب، سلامونه تاسو د رادیو محترم اوریدونکو ته. بلې، لکه څنګه چې تاسو هم یو څه اشاره ورته وکړه، د امریکا متحده ایالاتونو تیر ورځ د حقانی شبکې دوه تنو غړو او څلور طالبان نمونه په تور لیست کې شامل کړ. په همدې رابطه د افغانستان جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر سره وغږېدو. د جمهوری ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته وویل چې افغان حکومت تل کله چې له بهرنیانو په مشخصه توګه د امریکا متحده ایالاتو سره پر طالبانو د فشار خبره مطرح شوې ده، نو تور لیست کې د دوی شامل بو موضوع هم د بحث وړ و. او د خغل مرتضوی په خبره افغان حکومت له دغه د امریکا د متحده ایالاتونو له دغه اقدام څخه هرکلی کوي او تمه لري چې لا نور جدي او شدید شي. خغل مرتضوی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دری اعمال فشار تحریم ها یکی از گزینه ها هست و ما استقبال میکنیم و ما انتظار داریم که اقدامات علیه گروه تروریستی و کشورهایی که از گروه تروریستی حمایت میکنه بیشتر باشد، شدیدتر باشد، چون تداوم فعالیت آزادانه گروه تروریستی میتونه یک تهدید بزرگ برای منطقه و کل کشورها باشد.
شیبر صاحب، په هغه لیست کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو د مالی وزارت لخوا په تور لیست کې شامل شوی او د دې اکاونټونه کنګل شوی دی. عبدالسامد ثانی، عبدالقادر بصیر، حافظ محمد پوپلزی او ځین نور مولوی عنایت الله دوی پکې شامل دي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په مختلفو پوسټونو کې وو. همداراز په اوس وخت کې د معلوماتو له مخې دغه کسان د طالبانو د مالی سرچینو د برابرولو په برخه کې رول درلوده چې په دې ترتیب د امریکا د مالی وزارت د پرونی اعلان له مخې دغه کسان په تور لیست کې شامل شوي دي. بلې شي برسه
پر دې سپ د امریکا په کومه اعلامیه کې چې د خزانه وزارت خبره کړې ده په هغه کې ویل شوی دی چې دغه کسان په تور لیست کې شامل شوی دي ځکه چې دوی له پاکستان سره ارتباط لري. افغان چارواکو په دې ارتباط څه ونه ویل چې دا کسان په افغانستان کې دننه فعال دي او کنه په افغانستان له سرحدونو ده باندې
شي به مشخصا د همدغه موضوع پر اړه چې تاسو پخت او کړه د ټونه کړه ما په ټوله کې د ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ویل چې هغه هیوادونه چې د خغلی مرتضوی په خبره د ترهګرو ملاتړ کوي او الته روزنځیونه لري نو د افغان حکومت غوښتنه هم دا و همیشه د غوښتنه مطرح کړي ده چې له وسلوالو سره د مبارزې لپاره نو په کار ده چې په غوی باندې فشارونه راوړل شي او په ورته وخت کې د دوی مالی سرچینې وچی شي چې دغه وروسته اقدام په دې برخه کې خورا مهم او ګټور دی.
حدیث پردیس مننه. همدا مسله به بیا هم پسې تعقیب کړو. د سیاسي چارو د کتونکو انتظار خادم نظر به واخلو.
کوم مالی سرچینې چې دوی په دنیا کې لري هغه باید وچی شي ځکه دوی په دې باندې اوس باور شوي دي پیل دی چې دوی د طالبانو سره جګړه وکړي دوی به د طالبانو د سرچینو دوی څنګه د پارا کار کوي. تر دې خو هم تقریبا 2000 نړیوال بانکي اکاونټونه چې په طالبانو پورې تړلي وو هغه موقوف او فیشیو دا د هغه پروګرامونو لړۍ ده. کله چې تاسو دغه شپږ تر 900 طالبانو او 2000 د حقاني شبکې د غو د بانک اکاونټونو په څیر خبر ویني دا تر دې حد پورې هغه څوک چې پر مالي چارو پورې اعتبار درلود اوس امریکا په دې کې پوښتنه کوي خو هم د افغانستان بعضی تحلیلګران او یا هم افغان حکومت باز چارواکو دا خبره کوله چې پر طالبانو کې تاسو فشار راوړي راوړي نو دا افغانستان سره دا خبره وکړي چې دا د اوس نو هغه خبره په یقین کې ده.
بلې خادم صاحب او تاسو څه فکر کوئ چې د امریکا د متحده ایالاتونو دغه اقدام که څه هم تاسو اشاره ورته وکړه چې دا دومره نوې اقدام نه دی بلکې تر دې په خوام ده سي اقدامات شوی دی خو په اوسنیو شرایطو کې چې په پاکستان د فشار موضوع مطرح کیږي څومره د افغانستان او سیمې له ثبات سره مرسته کولای شي؟
په خو هم اوس هم په بازو اذهانو کې د طالب او د پاکستان نوم لازم ملزوم یادیږي. دا څه بحث کیږي چې واکې پاکستان یعنی طالب او طالب یعنی پاکستان چې یا تا په پرتلایلو باندې مفتنی یو یا هم دا یوازې افواه دي هر دا د خپل خلق خپل قضاوت. کله چې موږ ته شپږ نفر طالبانو یا هم حقاني شبکې د غړو د اکاونټونو فرستېدو خبره کوو د دې مستقیم تاثیر پر پاکستان باندې ځکه چې دا دوی پورې اړوند اکاونټونه دي. ولې کله چې دغه سي اکاونټونه فرستېږي او شپږ نفر تور لیسته چورتي دا په خپل ذات کې پاکستان ته هم یو انتباه دی او یو اخطاریه ده چې موږ په ستاسو په وړاندې باندې اقدامات وکړه خو د طالبانو اکاونټونه هم فرسته وو ستاسو مالي سرچینې هم ودرو او هغه ډیپلوماټیکې اړیکې چې دنیا سره دی هغه هم توقف کوو ستاسو په وړاندې باندې نړیواله لابي هم کوو. نو اصلا دا په خپل ذات کې د پاکستان لپاره یو پیغام دی.
بلې خادم صاحب روسي پوښتنه مې دا کوله چې تاسو اشاره وکړه چې د امریکا دغه اقدام په یو شکل پاکستان ته یو اختیاریه ده نو څه فکر کوي چې پاکستان هم تاسو به تر معلومات کیږي چې اوس په سیمه کې نور ملګری هیوادونه لري او لاغوي سره اړیکې کړي دي نو کیدای شي چې د همدغه اقداماتو په نتیجه کې د پاکستان هغه فشارونه چې د امریکا له خوا پرې راول کیږي هغه ته د غاړه کیږي
لور خا بحث کړه پاکستان او امریکا اړي کې پت حالت ته نشي نشي رسیدلی معنی دا ده چې مخفل ان دا ده چې پاکستان او امریکا سره دومره جدا کې دي نشي چې هغه بل طرف ته مخواړي به هم په سیمه کې کوم هیواد نه دی هغه په هیڅ شکل باندې د پاکستان او امریکا ما ویزه نشي رسیدلی او درې مسله دا ده چې کاهیان نه امریکا پر پاکستان باندې دومره فشار راوړي نو پاکستان د خپل ځان لپاره هغه پری پریخوستي چې په مناسب وختونو کې وکاري او تاسو امریکا په شارلاند راوړي د
کدل د منافیو جګړه ده نو کله چې امریکا د وسجن راولي وړاندې باندې پاکستان هم کله کله غاړه کوي په مسله ته په بعد حالات کې مقابل طریقو کې چې په خپل ذات کې شطرنج لوبي ته ورته یو حالت
د سیاسي چارو د کتون کې انتظار خادم سره مو د حدیث پردیس مرکه اوریده شغل خادم موبایل چې د شپشتن او طالبانو باندې چې کوم بندیزونه د امریکا د خزانه وزارت لګولې دي د په حقیقت کې پاکستان ته یو خبرداري دی ځکه په دې ورستیو کې د پاکستان او امریکا روابط خړ پړ شوي دي لې وی خبرتیا ورسته ننګرهار ته ورزو او هلته د دینی عالمانو نظر در سره شریکو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
په ننګرهار کې دینی عالمانو د چهارشنبه په ورځ د ماشومانو د خوندیتوب په اداره ډلې وسلوال برید وغنده او عملان د اسلام له دایرې وتلی وګڼل نور حال جلال آباد د ازادي رادیو د مشال د څنګه د خبريال باز محمد عابد پر راپور کې
د پنشن بی پورز د ننګرهار دینی عالمانو د رسنیو په دفتر کې په یو مطبوعاتي ناسته کې د چهارشنبه پورز په جلال آباد ښار کې د ماشومانو د خوندیتوب په اداره وسلوال برید په سختو ټکو کې وغاند او عاملینی د اسلام له دایرې خارج وګڼل د ننګرهار د اج ارشاد او اوقاف رئیس عبدالظاهر اقانی د ماشومانو د خوندیتوب په اداره برید د سیمې د استخباراتي کړیو کاروبال او د دینی عالمانو او ولسونو وغوښتل چې په ګډه دغه شان د سیسی شنډې کړي
د وطن دشمنان دام نشي زغملای چې زمونږ وطن کې مرستې وشي اطفالو سره وشي د اطفالو د حمایې هغه موسسات یا کار کوي هغه تقوی شي د هغه ساتنه وشي زمونږ علماو زمونږ ولسونو او زمونږ ټول افغانستان باندې غږ داله باید د دغه سي وحشي سانانو او دغه د سيسي د نړۍ او د لارنګ د همسایه ملکونو د استخباراتي کړیو داسې باید شنډې کو په شریکه شنډې کو نو د ماشومانو سره مینه محبت د اسلام د اصول نه یو اصل ده
دی وایي چې په هر ځای کې بر نه حق انسانان وژل کیږي په اسلام کې ناروا عمل ګڼل کیږي
مونږ د افغانستان علما دا وایو مسلمانانو وجنا انتحار او انفجار په اسلامي هیوادونو کې دا ټول حرام دي په پاکستان کې چې عام مسلمانان وجل کېږي دا انتحار او انفجار مونږ ناروا ګڼو اما دوی باندې تعصب کوو چې په افغانستان کې د انتحار او انفجار شهادت ورته وایي دلته چې ما وجني جهاد ورته وایي دا د دین سره خیانت نه ده
د ننګرهار د دینی عالمانو د شورا یو تنغړی مولوي نثار احمد وایي چې افغان ماشومان حق لري چې زده کړی وکړي او لنړیوالو مرستو برخمن شي
پیخې دې کلوري پیخې دې کمخ کې شوې دې موږ د دې ټولو چې کم دې مزمت کوو په ریاستونو کې زمونږ په دې موسساتو کې زمونږ دې ولسونو بچی کار کوي نه غواړي دشمن په افغانستان کې د خمو عارف وي دا نه غواړي دوی هغه ماشومان چې دغه د تعلیم د پاره دنیاوال چې کم دې ادارې چلو دغه ماشومان ته قلم ورکوي هغه ته کتابچه ورکوي نه غواړي زمونږ بازه ګوند یتیمان پخپو باندې ودرېږي
د ذکر ورده چې په جلال آباد کې د ماشومانو د خوندیتوب په اداره برید چې دایښ وسلوالو یې مسولیت منلیو پر پینزو بریدګرو سربیره د دوه سرتیرو په ګډون پکې پینزه تنه وژل شوي وو او تر پینزه شتنو پورې پکې ټپن شوي هم وو
اسادی رادیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په اسادی رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي یو نړیواله موضوع راخلو بیا بیرته د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو د امریکا متحده ایالاتونو پر ماسکو ټینګار کړی دی پر هغه موافقه بیا غور وکړي چې میانمار ته د جنگي الوتکو د مرستې په اړه یې کړی ده روسي چارواکو ویلي دي چې دوی به د میانمار پر پاوت شپږ جنگي جټ الوتکې وپلوري دا موضوع فربا ظاهر تعقیب کړی ده فربا جانې د دې الوتکو د پلورلو غوښتنه د میانمار یا برما حکومت کړي و
بلې شپږسه کڅه هم پراپورونو کې په ځنګړي ډول د برما د حکومت لوري د رسمي غوښتنې یادونه نه ده سوي خو د روسي دولتي خبري اژانسي ریا نووسټي ویلی چې برما یا میانمار لیوالتیا لري چې د خپل پوز لپاره د جنگي الوتکو ترڅنګ د روسي ځمکني او سمندري پوزي وسایط هم وپلوري د روسیې دفاع وزارت د رواني ونې په سر کې ویلي و چې دوی به پر برما یا میانمار شپږ اسو خوې اسو دیرش ډوله جنگي الوتکې وپلوري. د روسیې دولتي خبري اژانس ایتارتاس د دفاع وزارت مرستیال تورن جنرال الکساندر فومن له قوله لیکلي چې وایي دغه الوتکې به د میانمار د هوایي ځواکونو عمده جنگي ځواک وي چې وبه کولای سي د دغه هیواد ځمکني بشپړتیا پرې خوندي سي او د تروریستي ګواښونو مخه ونیسي. دغه هیواد چې د آسیا په جنوب ختیځ کې موقعیت لري د نژادي شخړو له کبله له بې ثباتۍ سره مخامخ دی.
بله، فربجان د امریکا متحده ایالاتونو د خپل اندېښنې په اړه څه ځانګړي دلایل وړاندې کړي دي چې ولې اندېښنه ورته لري؟
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی هیدر ناورت پرونی وی خبری غونډې ته ویل چې دوی داسې لانجمن راپورونه لیدلي چې روسیا غواړي پر میانمار شپږ سو دیرش ډوله الوتکې وپلوري. هغې ویلي که چیرې دا راپورونه تایید سي نو دا به یوه بله یادونه وي چې ښیي روسیا په پرله پسې ډول د هغو پوځونو د تجهیز هڅه کوي چې په ښکاره له بشري حقونو سرغړونه کوي. دا وایي په داسې حال کې چې روسیا وایي په برما یا میانمار کې د بحران د هواري لپاره د رغنده مذاکراتو غوښتونکې ده، خو د دغه هیواد پاوز ته پرمختللی پاوزي ټکنالوژي پلور که رښتیا وي نو بل څه شي. له همدې کبله دغه امریکایي چارواکي ویلي چې امریکا د برما او روسیې دواړو پر حکومتونو ژغ کوي چې د وسلو پلورلو پر ځای پر چاري بیا غور وکړي او د برما د بحران د هواري لپاره د سولې حل لارې هڅو ته پر خپلو ژمنو پاتې سي. د امریکا متحده ایالاتو اعلان کړی چې د برما پر روهینګیا کې راخین ایالت کې پر روهینګیا مسلمانانو پر وړاندې د دغه هیواد حکومت اقدامات نژادي تصفیه ښکارندوی کوي. د دغه هیواد په شمالي ولایت راخین کې تاوتریخوالی د تیر کال په وروستیو کې وروسته لاغه پیل سو چې پاوز د روهینګیا پر مسلمانانو بریدونه پیل کړل چې له کبله یې نږدې 500,000 کسان ګاونډي بنګلادیش ته کډه شول. شوور سبلک چې په راپورونو کې ویل شوي د برما حکومت د ملکي وګړو په نشه کول په وار وار رد کړي دي او وایي چې دوی په مستقیم ډول هغه یاغیان په نشه کړی چې د حکومت پر ضد راپورته سوي او پر څو پوستو یې بریدونه کړي ول. د امریکا حکومت د برما د مشر د برما د حکومت دغه اقدامات غندلي او پر نورو هیوادونو یې ژغ کړی و چې پر برما د وسلو پلور وڅنډوي.
مننه فربجانې. و موریدل چې واشنگتن د ماسکو له لوري میانمار ته د شپږ سو جنگي الوتکو د پلورلو راپورونو ته اندېښنه ښکاره کړې.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا آزادی رادیو پروان خبروانه که ما اوڑاندی دا موتور پر تکنالوژی که لیونوی تغییر خبرو. خوب اوس به خوست مخکرو. دا خوست چارواکی وایی چه پا دی ولایت که دا غشینو او تخمی چرگانو لارخه پر ځان بسیا شوی دی او تر دې وروسته به دغه ولایت ته د پاکستان څخه د چرګانو د واردولو مخه ونیسي. دوی خوست له بهره د چرګانو واردېدل د یاد ولایت د مارکیټ او پانګوالو په زیان وبلل. نجیب الله خیر له خوست راپور لري.
د خوست چارواکو له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې له پاکستان څخه یاد ولایت ته د چرګانو د واردولو مخه ونیسي. د چهارشنبه په ورځ خوست واري حکم خان حبیبي د چرګانو د فارم لرونکو په یوه غونډه کې وویل چې خوست ته د پاکستان څخه د چرګانو واردېدل د دې ولایت د مارکیټ او پانګوالو په زیان دي. خوست والی زیاته کړه یاد ولایت د نورو سیمو چرګانو ته اړتیا نه لري او په دې برخه کې ځان بسیاینې ته نږدې شوی دی.
تر اوسه پورې زموږ د ګاونډ هیواد پاکستان نه چرګان په خاصه توګه وخین چرګان واردېږي چې دا زموږ مارکیټ ته او زموږ پانګوالو ته لویه صدمه ده. بنا انځ د ولایتي ادارې په استاشتو ډاډ ورکوم او اړوند ټولو امنیتی او نورو زیرابط اداراتو باندې غږ کوم چې نور په خوست کې اړتیا نشته. خوست د تخمی او د غوښینو چرګانو د تولید له نقطې نظر نه تقریبا پر خپل ځان باندې متکی ده، بلکې باور لرم چې نور ولایتونو ته به هم خپل تولیدات ولیږو.
خوست والی زیاته کړه د چرګانو فارم لرونکي دي د پاکستاني چرګانو د بندولو لپاره ژر تر ژره عرض پاڼه وروسپاري تر څو ولایت مقام په رسمي ډول سرحدي ځواکونو ته د هغې د مخنیوي امر ورکړي. په خوست کې د چرګانو فارم لرونکو د چرګانو د چټک توزیع له شرکت سره قرارداد وکړ چې د وزن په حساب په نقد له فارم لرونکو چرګان اخلي او وروسته به مارکیټ ته وړاندې کوي. د یاد شرکت مشر نصیر الله حساس ویل چې
د مشکلات دوی ته رسیدل د دې وجنه دی پاکستان د چرګو د وجنه چې یو خې بازار ته اشغالولو او دویم دا چې هغه سره امراض انتقالېدل.
د خوست یو طرف فارم لرونکو ویل چې په خو د دوی مهمه ستونزه په نقد د چرګانو د خرڅولو وه.
خوست فارم لرونکو مخکې د زیات ستونزې سره مخامخ وو چې واستونځي د مارکیټینګ وکړه به چې دوی چرګوړي ورسېدل دوی به چکله خرڅول نو د تجارو لخوا به په دوی باندې ډول ډول شرایط کې خدل کېدل نو که چېرته دا شرکت په مخ لاړ شي نو زمونږ دا ستونزه به حل شي زمونږ چرګوړه به په وخت خرڅ او مونږ ته به اجره په وخت رسېدلې
د خوست د کرنې او مالدارۍ د برخې مسؤلین وایي چې دا مهال په یاد ولایت کې 1500 د غوښینو چرګانو منځني او کوچني فارمونه موجود دي چې د اونیم لکه په حدودو کې چرګان تولیدوي او بازار ته عرضه کوي په یادو فارمونو خواوشا 1 میلیارد افغانۍ پانګونه شوې ده چې د چارواکو په وینا دا د افغانستان په داخلي تولیداتو په ځانګړي ډول د غوښینو او تخمي چرګانو د صنعت په پیاوړتیا کې اساسي رول لري
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زکای محمد رسول بن یحار ولای دخیوی ول سوالی د برکات کوټ د سربند کلی نه پتماس کیم دادا دای رادیو کار کوم ته سلامونه ونی کی هلی وانی کوم پس د سلاما افغانستان حکومت څخه غواړم چې زمون په علاقه کې چې دا کوم کارونه شوی دی که پول دی او که دغه سرکونه دی دغه ګډ وډ ډول باندې پراته دی او حکومت زمونږ ولسونو ته سره د مور او د میری سلوک کوي حکومت څخه غواړو چې دا د جړی بابا پول موږ ته په اساسي او بنیادی ډول باندې جوړ کړي او د کامې پلو نه رانیولې تر کچړی پورې څه اندازه سړک پوخ لرو او د کچړی نه را په دې خوا د سربند او پورې څه اندازه سړک کچل لرو دا د موږ ته په اساسي ډول باندې جوړ کړي او موږ هم د افغانستان د حکومت ولسونه یو موږ د دې سره په هر کار کې شریک یو هر کار باید موږ سره مرسته کومکو کې وسلام احترام
دا عربی رادیو کارکونکو اوریدونکو او د افغانستان زوړیدلی ملت سره سلام وړاندې کوم موږ د افغانستان ولسوالۍ د افغانستان د رود بند د کرزی په وخت کې منظور شوی حکومت څخه چې تر اوسه هیڅ کوم عملی اقدام نه دی شوی د دې ولسوالۍ اوبه د رود او کاریزونو وچې شوی او د ځمکې لاندې اوبه هم نهایي حد ته رسیدلې چې راتلونکي کال به هیڅ چاته کار ورنه کړي او ټول خلک به کوچ او واسه مجبور کیږي حال دا چې د نوموړي ولسوالۍ زراعت ټول د انارو باغونه دي چې هر کال د دې ولسوالۍ څخه په لسګونو زره تنه انار لاسته راځي ولې د دې وچکالۍ او د حکومت نامتوجه حالت کې به ټول خلق د اوبو د نشوالي له کبله کوچ کوي که دولت په کوچنیو بندونو او دندونو غم ونه خوري مخکې د خلقو له بارېدو څخه وروسته بیا کومه ګټه نه لري چې باغونه وچ شي خلق بار شي بیا کومه نتیجه نه ورکوي نور مې وخت نه ضایع کوم وسلام
سلامونه وایم او زه متروانی مې د کندهار د ولایت خبرې درته کوم د دې پاره د پوسټو څخه دا وایي څنګه راغلی یو چې د مټر اجازه کوي اره پوسټ 1500 300 300 200 افغانۍ وایي در پاره د درایې پرې پاره د دې چکا په بیا 200 300 اره پوسټ وایي نو د خپل مټر اجازه کوي د ازادي رضوت مې دا فایش دي د دې پاره د ولایي سر خبرې مې کې ځل مې مشکل راځي السلام علیکم
د ازادي رادیو د یوشمر اوریدونکو سرګندونې مو اوریدې د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وروسته په یو تحلیلي مطلب کې دا موضوع څېړو چې ولې د ډالر په وړاندې د افغانیو ارزښت کم شوی دی د ډالر په وړاندې د افغانیو ارزښت د ازادي رادیو په پاڼه کې د غوښتا سو کتل شي یو ډالر په 19.40 افغانۍ بدلی شي یو ایرو په 2.8 افغانۍ بدلی شي یو پاوند په 2.40 افغانۍ زر هندي کلداري په 1015 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري په 1402 افغانۍ زر تومانه په 1.6 افغانۍ یو سعودي ریال په 3.15 افغانۍ او یو درهم د اماراتو په 3.90 افغانۍ د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت کمېدو مسله پروانه خبرونه کې وړاندې په تفصیل چیرو خو اوس مو اسمت څاروان په بی ام ډبلیو موټرو کې لوینوي ټکنالوژي خبروي
ل دې ورسته په موټرو کې د پارکینګ کېدو لار شوت هم وی بی ام ډبلیو کمپنۍ غواړي چې په خپل ټولو نویو موټرو کې داسې وسیله نصب کړي چې په پارکینګونو کې خالی ځای معلوموي په سترو پارکینګونو کې موټر چلوونکي د ځای په موندلو کې ډیر سرګردانی شي د جرمني بی ام ډبلیو د ځای موندونکو وسیلو لستري کمپنۍ پارک موبایل څخه د پارکینګ موندلو اپلیکیشن اخیستی دی. بی ام دبلیو چې جرمنیانې بی ام وی بولي غواړي چې په درسته نړۍ کې په خپلو موټرو کې دا اپلیکیشن نصب کړي. دا کمپنۍ باور لري چې د پارکینګ موندلو اپلیکیشن به د دوی د موټرو د خرڅلاو له زیاتېدو سره مرسته وکړي. د بی ام دبلیو کمپنۍ په وینا په سلو کې دیرش ترافیک یا ګڼه ګوڼه هغه کسان رامنځته کوي چې په پارکینګونو کې په خالي ځای پسې ګرځي. په سترو ښارونو کې دا ستونزه لا ډېره ده.
ازادي راډیو لوونه تر وو
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
د امریکا متحده ایالاتونو شپږشتنه په افغانستان کې د طالبانو او حقانی شبکې د ملاتړ په تور د تروریستانو په لیست کې شامل کړل او ټینګار کړی چې دوی له پاکستان سره ارتباط لري. په ننګرهار ولایت کې یو ډله دینی علماو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا سیف د چلډرن مؤسسې پر دفتر وروستی برید د افغانستان د دشمنانو کار وباله. دغه اداره وایي چې په هغه حمله کې څلور کارکوونکي وژل سوي. د ننګرهار چارواکو د شاوخوا شلو کسانو د ټپي کېدو خبره هم ورکړې ده. دغه حمله د چهارشنبه پورې سوې وه. دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د دولت شپږ ویشت مخالف وسله وال وژل سوي دي. په بغلان کې چارواکي وایي یو اندازه نشه یي مواد کشف کړي او دوه تنه د دغو موادو د قاچاق په تور نیولې دي. د سوریې د سولې مرکچانو پرون پنجشنبه په ویانا کې دوه ورځنۍ غونډې په اول ورځ سره وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اریک ټیلرسن به نن د سویس په داوس ښار کې د نورو رهبرانو ترڅنګ د اوکراین له ولسمشر پیترو پوروشینکو سره وګوري او د جنوبي کوریا د میریانګ ښار په یو روغتون کې اورلګیدنې لږ تر لږه یو څلوېښت کسان مړه کړي دي. د استرالۍ ادارې چارواکو نن یانهاب خبري اژانس ته ویل لسګونه نور کسان په دې اورلګیدنې کې ټپیان شوي دي.
د لوګر د سیمه ایزو رسنیو یو شمېر خبریالان او کارکونکي وایي دغه رسنۍ له اقتصادي اړخه له ستونزو سره مخامخ دي او له همدې کبله تر اوسه دوی راډیوګانې او ګڼې چاپي خپرونې تړل شوې دي. خبریالان له افغان حکومت او د رسنیو د ملاتړ په برخه کې له نړیوالو ادارو غواړي چې دوی ته هغه اعلانات د پیسو په مقابل کې د خپرېدو لپاره ورکړي چې خلکو ته ټولنیز او ګټور پیغامونه ولري. نجیب الله الخیل راپور لري.
که څه هم په وروستیو کلونو کې ډیری سیمه ایزې رسنۍ د اقتصادي ستونزو شکایت کوي، خو د هیواد په کچه د افغان حکومت لخوا د رسنیو د مالي ملاتړ لپاره په داسې برنامو کار نه دی شوی چې د رسنیو پایښت تضمین کړي. د لوګر خبریالان او د رسنیو مسؤلین وایي که چیرې افغان حکومت او د رسنیو د ملاتړ ځینې ادارې هغه اعلانونه چې خلکو ته د روغتیا او پوهنې په شان نور ټولنیز پیغامونه لري د خپرېدو لپاره ورکړي، نو له یوې خوا به یې تر خلکو پیغام ښه ورسیږي او بل لوري ته به یې د رسنیو سره مالي مرسته کړې وي. په لوګر کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې غړی مطیع الله سرور آزادۍ راډیو ته وایي چې
کوم انجوګانې چې له رسنیو څخه حمایت کول، د مثال په توګه پی آر ټی یادولی شم چې د زراعت په برخه کې د انکشاف دهات او همداراز نورو برخو کې چې همغه پیسې وو چې راډیوګانې کولی شول چې وچلیږي او پر مخ لاړ شي. له 2014 څخه وروسته دغه راډیوګانې واقعا سقوط سره مخ دي او په لوګر کې تر اوسه موږ دوه راډیوګانې له لاسه ورکړي چې د اقتصادي ستونزو له کبله تړل شوي.
په لوګر کې د یو تلویزیون خبریال حکمت الله واقد وایي
هر وزارت لکه د پوهنې وزارت، روغتیا وزارت، کلیو پراختیا وزارت، امنیتي ارګانونه خپل برنامه لري، خپل اعلانات لري. دوی وغواړي محلي راډیوګانو ته په دې برخه کې خپل اعلانات ورکړي، سو محلي رسنۍ په ځان باندې بسیا شي او همدارنګه دوی به خپل اعلانات هم په سم ډول خلکو ته رسولي وي.
په ټوله کې په سیمه ایزو رسنیو کې د پوهنتونونو او ښوونځیو یو شمېر محصلان هم د ژورنالیزم د زده کړې په موخه په رضاکار ډول دندې اجرا کوي. نور محمد عابد هم د ژورنالیزم د محصلانو له منځه هغه کس دی چې د لوګر د یوې سیمه ایزې رسنۍ سره رضاکار فعالیت لري. دی وایي
د یو محصل په توګه کله چې په رخصتو کې له رسنیو سره کار کوم د لوګر رسنیو وضعیت ډیر ځورونکی ده. رسنۍ په لوګر کې له مالی او امنیتي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
بلخوا د لوګر د والی ویان سلیم صالح په یاد ولایت کې د رسنیو اقتصادي ستونزې مني او وایي چې دا مسلې د سکتوري وزارتونو او د هغو نړیوالو ډونرانو سره شریکي کړي چې د رسنیو د ملاتړ په برخه کې فعالیت لري. د لوګر د والی ویان زیاتوي ټولې سیمه ایزې رسنۍ په یو ډول د ولایتي ادارې د هر اړخیز ملاتړ څخه برخمنې دي. خود مادی ملاتړ په برخه کې د یادو رسنیو اقتصادي اړتیاوې په پرلپسې توګه د سکتوري وزارتونو او د رسنیو د ملاتړ د برخې نړیوالو ډونرانو سره شریکې کړي، او که هغوی رسنیو سره مرسته کوي نو د لوګر رسنۍ هم ورڅخه محرومې نه پاتې کیږي.
په لوګر کې خبریالان له اقتصادي ستونزو شکایت لري. په کونړ کې بیا خبریالان وایي د رسنیو پر کار کوونکو به بریدونه د بیان د ازادۍ مخه ونه نیسي او نه به د خبریالانو جرأت راکم کړي. له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
په کونړ کې آزاد خبریال محمد اسف روفي ازادي راډیو ته وویل خبریالان تل کوښښ کوي چې له حقایقو ولسونه خبر کړي، خو بیا هم په حکومت کې دننه او د هغه مخالفین خبریالانو ته ستونزې پیدا کوي. هغه وویل دوی ټول هغه حرکتونه او بریدونه په کلکه غندي چې په کې د بیان ازادۍ د زندۍ کولو هڅې کیږي.
هغه برید چې په ننګرهار کې د ملي راډیو ټلویزیون په خبر اعلان چې د دندې څخه د راګرځېدو په محال پې وشو، په ترڅ کې د ننګرهار د ملي راډیو ټلویزیون خبریال او کمربین ټپیان شول او د هغې چلوونکي په شهادت ورسېدو غندم. دغه بریدونه د دې څرګندوی کوي چې د افغانستان دښمنان هیڅ قانون او اصول ته ژمن خلک نه دي، ځکه ژورنالستان هغه خلک دي چې بې پرې پیښې د هیواد او د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسوي انځوروي.
د کونړ د اطلاعاتو او کلتور رئیس جنت ګل فدا وویل رسنۍ او خبریالان د دولتونو او ولسونو ترمنځ پل دی، ټولې خواوې باید د دغه پل د ځواکمن کولو لپاره کار وکړي او ساتنې ته یې ژمن پاتې شي.
ژورنالستان به طرفه خلک دی، دا د ولس او د دولت ترمنځ پل دی. هیڅ ژورنالیست د چا په تله کې کاڼي نه دی چولی او تل به طرفه پاتې شوی دی، او د پیښې په بیانولو کې انول مراد کړی دی. د همې د وسلوال مخالف نظر راغستې، همې د دولت نظر راغستل دی. د دولت نامیم هیله دا ده چې د دې د امنیت د تامین په برخه کې اقدامات وکړي، او بیا هم په وسلوال مخالفینو باندې غکم مسلک ته په احترام باندې د دوی د حفاظت اقدام وکړي.
په ننګرهار کې د ملي راډیو تلویزیون د دوو تنو کارکونکو د ټپ کېدو او په غور کې د صدای عدالت په نوم شخصي اف ام راډیو سوځول کېدو پیخي په داسې حال کې رامنځته کیږي چې افغانستان د ژورنالستانو لپاره په 2010 میلادي کال کې تر ټولو خطرناک ځای ګڼل شوی و، چې په یاد کال کې 40 تنه ژورنالستان وژل شوی او زیات شمیر وهل شوی او نیول شوی دي.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
وړاندې د حقیقت سره پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان د ګمرکونو د عوایدو مسله څېړل شوې ده چې روان کال دا ګمرکونو عواید زیات شوی دی. لایو مسول سره مو دا موضوع شریکه کړی ده او له هغه مو پوښتنه کړی دی چې څه شی درې باید شوی دی چې یو څه د ګمرکونو عواید زیات شي. خو مخکې تر دې چې د حقیقت سره پروګرام خپور کړو، د ډالرو مسلې ته به مخه کړو. په روسیو کې د بهرنیو اثارو په ځانګړي ډول د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت کم شوی دی. د افغانیو د ارزښت کمیدا د افغانانو او افغانستان په ګټه که په تاوان دی؟ کوم عوامل د یو هیواد د پیسو ارزښت ټاکي؟ ولې ځینې هیوادونه نه غواړي چې د پیسو ارزښت یې لوړ شي؟ د هغه پوښتنې دي چې اسمت څاروانی په دې مفصل راپور کې د ثواب موندلو هڅه کړې.
افغان سوداګر او اقتصاد پوهان د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو په ارزښت کې بې ثباتي په تاوان بولي. په وروستیو کې د ډالر او نورو اسعارو په وړاندې د افغانیو ارزښت په بې ساري ډول ټیټ شوی دی. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له پرزیدو او د نویو افغاني بانک نوټونو له چاپېدو وروسته لږ تر لږه لس کاله د افغانیو ارزښت ثابت و، خو له 2014 وروسته چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووتل د افغانیو ثبات څه ناڅه اغېزمن شو. په وروستیو میاشتو کې دا بې ثباتي لا زیاته شوې چې د سوداګرو اندېښنې یې پارولې دي. افغان سوداګر او د سوداګری خنوم رسیال خانجان علي کوزي وایي چې د صادراتو په پرتله د افغانستان واردات په سلو کې 15 نوي زیات دي، او د واردونکو لپاره د افغانیو بې ثباتي زیان پېښوي.
دا جګزاک حالت چې دی د افغانیو چې یو ځل اولیږي بیا بیرته دغه کېږي، یو ځل اویا نه جګې شوي او اویا او تلیف ته ورسېدل بل بیرته نه ته ولاسو تراله او د دینه بیب بل ورځ جګیږي. دا جګزاک حالت په تجارتي لحاظ باندې ډېر ډېر خطرناک دی، ځکه هغه مالونه چې ته په ډالرو باندې واخلې شل زر ډالر واخلې او هغه راوړې په دوران کې واچې، هغه خرڅ کې په افغانۍ باندې بیرته شل زر ډالر نه پوره کیږي. نو دا په تجارتی لحاظ باندې په اقتصادی لحاظ باندې خطرناک ده، باید نرخ ثابت کی کې جګمی او کټیټمی.
شغله علی کوزای وای د دې لپاره چې افغانستان واردات ډیر لري، نو د افغانیو بے ثباتی په همغه اندازه چې د خلکو پر اقتصاد منفی اغیز لري، د سوداګرو په اقتصاد هم لري. په وروستیو ورځو کې یو امریکایي ډالر په نږدې اویا افغانۍ تبادله کیږي، چې له کبله د جنسونو بیې هم لوړې شوې دي. څه شی یا کوم عوامل د یو هیواد د پیسو ارزښت ټاکي؟ د اقتصادي چارو متخصص او د افغانستان د سوداګرۍ خونو د نړیوالو اړیکو مسؤل آزرخ شافیزی وایي د یو هیواد ملي ناخالص تولید د پیسو ارزښت ټاکي. دی همداراز وایي پیسې چې د مبادلې وسیله ګڼل کیږي، د مبادلې په نتیجه کې یې ارزښت ټاکل کیږي. شغلی حافظی د مثال په توګه جرمنی، جاپان او چین یاد کړل چې د قوي صنعت او صادراتو لکبله قوي پولی پښتوانه لري، او ډیر ځلی قصدن د خپل پیسو ارزښت کموي چې صادرات کم نشي. چې
هغه هم په زیرا د خپل ارزښت د پیسې راشتي، یا مثلا جاپان دغه چې ډیر غشتلی صنایعي د پښتواني په حیثیت لري، چې میزان د مبادله پر هغه ملي پیسې ډیر زیات دي، په دې خاطر هغه ډیر لولیږي او هغه په مصنوعي توګه کیږي. په افغانستان کې ټول مصنوعي مصنوعي اقتصاد لرو، او د دې مصنوعي اقتصاد توسي سپورتار یا حمایوي بڼه یې د خارجي مرستې دي. نو په دې خاطر باندې چې هغه پیسې چې ډالر د خارجیانو څخه اخلي د نیشن په حیث یا د مرستې په حیث، دغه بیا په مارکیټ کې هغه کوي افغاني د بازار څخه اخلي. هغه کوي زموږ نور نیمګړتیا شته، دا یو نیمګړتیا ده چې پایني زمان کې د افغاني د چلن فزای پاکستاني کلدار او ایراني ریال لګېږي، او دا په خپل ساحه د افغاني تنګي ورته کوچنی کیږي. په دې خاطر دلته د افغاني قیمت کمیږي.
پر اقتصاد د لوړو افغانیو اغیز څه دی، او که ارزښت یې ټیټ وي څه تاثیر لرلی شي؟ خانجان علی کوزای په دې باور لري چې د افغانیو د ارزښت تر لوړوالی او ټیټوالی د هغو ثبات مهم دی، خو دې ته په پام چې افغانستان یو وارداتي هیواد دی، د افغانیو د ارزښت ټیټوالی د ده په باور د جنسونو بیې لوړوي.
دا په یو لاس فزیکی لاس باندې صحیح ده، په یو لاس دغه چې صادرات ته جوړول ډیر ته تاوان رسي، اما که په ثابت شکل باندې و ساتل شي اوس په نن تاسو یې نه چې د پاکستان یا د سایګانو کرنسی زمونږ په نسبت باندې ډیره زیاته ډالر په مقابل کې خراب ده، مګر هغه ثابت ده، او چون صادرات ډیر دي که دا په خپل ملک په کرنسی باندې صادرات کوي نو بیا ډالر راوړي خپل ملک ته، چې ډالر راوړي اثر خارجي راځي، یا جنس راوړي نور جنس راوړي چې هغه بیرته په افغانیو باندې دغه کیږي. خو اصل که ثابت پاتې شي، ثابت وای په دواړه حالت کې زمونږ لپاره په ګټه دی، او که ثابت پاتې نشي په دواړه حالت کې هم د صادراتو لپاره هم د وارداتو لپاره نقص کېده.
د افغانستان بانک د ډالرو په لیلامولو د افغانیو د ارزښت لوړ ساتلو یا لږ تر لږه د افغانیو په ارزښت کې د ثبات د ټینګ ساتلو هڅه کوي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د افغانیو لوړ ارزښت اجازه نه ورکوي چې د افغانستان کورني تولیدات وده وکړي او له ګاونډیو هیوادونو سره سیالي وکړي. خو د افغانستان د سوداګری خونو د نړیوالو اړیکو مسؤل شاغلی حافظی وایي چې د افغانیو د ارزښت ټیټوالی د عامو افغانانو په ځانګړي ډول د شاریانو پر اقتصادي ژوند زیاتې اغیزې لري.
د افغانستان لپاره د پیسې چې کمی ده یو ډېره غلیزه ده. د مثال په توګه یو مامور د دولت د افغانستان چې لږ د افغانۍ استعمال کوي، هغه د کال د مخه چې پیسې افغانۍ نه ډالر وو، د دې پیسې کېدل 202 ډالر. اوس دا پیسې چې امریکایي ډالر دی، دا کې تخمینا 300 ډالر یعنی دا نفر دا مامور 200 ډالر خپل قدرت داخلي کې نصور کوي، یعنی لپس فقیر کیږي، بې وزن کیږي.
حافظی په عین حال کې ټینګار کوي چې د پیسو د ارزښت ټیټوالی یوازې د هغو هیوادونو په ګټه دی چې زیات صادرات لري، خو د واردونکو هیوادونو لپاره مهمه دا ده چې د پیسو ارزښت لوړ وي. اسعاري زیرمه هم د هیوادونو د پیسو پر ارزښت اغیز لري. د افغانستان بانک اوسنۍ اسعاري زیرمه 9 میلیارد ډالر ده.
حقیقت څه دی؟ په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
د افغانستان مالی وزارت وایي سکل د ګمرکونو اوید لوړ شوی چې یو لامل هم د فساد پر ضد مبارزه ده. دا چې د افغانستان د ګمرکونو اوید تر پخوا څومره لوړ شوی، لا هم په کومو برخو کې فساد شته او څومره اوید اوس هم شخصي جیبونه ته ځي، هغه مسلې دي چې د حقیقت څه دی د دې اونې په خبرونه کې پرې بحث کوو. زه شاه محمود شنوار یم او د نن په خبرونه کې په همدې اړه د افغانستان د مالی وزارت د ګمرکاتو لمرستیال نجیب الله وردک سره غږیږو. مهم سم محترم، لومړی ډیر زیات مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړه د مرکې لپاره. په لومړي سر کې که وی چې د ګمرکونو اواید څومره لوړ شوی دی؟
ډیر شکر، ډیر مننه راتګ څخه مو. سح کال یعنی د 1100 شپګنی وی مالی کال چې د قوس په اخر کې ختم شو، په دې کال کې مونږ یو سل نشپته اشاریه یو میلیارد افغانۍ د مونږ راټولې کړي، چې په دې کې 3 میلیارد دا د ګمرکاتو د لار نه راټول شوی او نور باقی منده بیا د عوایدو وزارتونو لار نه او مستوفیتونو لار څخه دا پیسې راټول شوی، او همدارنګه بیا د IMF سره مو چې کوم هدف ټاکلو د هغې په مقایسه باندې تقریبا 14 میلیارد افغانۍ د افزایش په دې کې راغلی.
کوم شخص نه وایي چې په کومو ګمرکاتو کې دغه عواید لوړ شوي دي؟ آیا په ټولو کې؟
په ټولو ګمرکونو کې د موږ عوایدو کچه لوړه وه، چې د هرات ګمرک په راس کې د 2 کاله قرار لري او سح کالم د ټولو نه زیات عواید چې راټول شوي وو هغه د هرات ګمرک د لارې نه.
د عوایدو لوړوالي لامل ستاسو په نظر څه دی؟ د فساد مخه نیول شوې ده؟
د فساد مسلمان چې فساد کې کموالی راغلی دی په ګمرکونو کې، سهولتونه زیات شوي دي په سرحداتو کې، یعنی موږ ځینې خاص میکانیزمونه هغه مو شروع کړي دي چې د هغې په تطبیق باندې تابان د عوایدو کچه اضافه کیږي.
که اوس راشو د فساد موضوع ته، اکثره هغه ادارې چې هغوی عواید لوړ لري نو په دغه ادارو کې د فساد خبر خلک کوي. که مشخصا موږ د بیلګې په ډول د تورخم ګمرک ونیسو، کړي خو په ننګرهار کې تقریبا 2 کاله وشو چې هغه ترازو غیر فعاله دی.
موږ تقریبا یو 3 میاشتې مخکې د افغانستان د کابینې مجلس ته یو طرحه وړاندې کړه چې هغه ترازوګان چې په سرحدونو کې د وزارت فایدامې مربوط دي هغه باید ګمرک ته ورکړل شي، ځکه متاسفانه هغه د تجارت لپاره هم د مشکل او د ستونزو سبب ګرځېدلی دی او په عین حالت کې هغه باید فساد هم شوی دی. نو خوشبختانه چې هغه طرح هم منظوره شوله، تایید شول. تقریبا د 2 ورځې کېږي چې په ټولو سرحداتو کې چې کوم ترازوګان په ځینو ځایو کې چې موږ نه درلودل نو زموږ ښه شول چې موږ د پاره یو سهولت شو. نو د موږ ترازوګان چې دی هغه یو خدای دی چې د وزارت فایده می څخه ترازوګان هغه شو، بل لوی هغه ده چې چون ټکنالوژي ورځ په ورځ باندې مخ روانه ده، موږ چې کوم ترازوګان مخکې درلودل اکثره ترازوګان هغه اډیر پخوانی سیستم باندې جوړ دي، نو پغې کې متاسفانه د فساد هغه شته دی، ځکه چې موټر راځي لارې راځي په ترازو باندې دریږي او هغه وزن ښودل کی کې ریکارډ به نه پاتې کی. مونږ اوس کوم نوی پروګرام شروع کړی دی چې باید د حمل یا د ساور میاشت تر اخر پورې دا مکمل تطبیق شي، هغه به مونږ ډیجیټل ترازوګان نصبو چې هغه به بیرته د مونږ د ګمرکاتو د سیستم چې د سکوډا په نوم باندې دی د سکوډا سره به وصل، نو هغه به دای چې هر موټر چې راځي معلومیږي چې مثلا یو میاشت دوه میاشتې یو کال مخکې کوم موټر راغله او وزن څومره وو، څومره وزن ته اجازه ورکړل شوې ده، ټول شی به کمپیوټر کې هغه کیږي. یعنې نشي کولای چې مامور خپل تصمیم ونیسي چې د موټر وزن څومره دی.
څه فکر کوئ تر وخت پجدا الکترونیکي کپلو کې دا پوښتنه راته ځواب کړي، لکه څنګه چې تاسو ویل چې تیرو کلونو په پرتله باندې زمونږ اوایت لوړ شوی دی، اوس هم زمونږ د ګمرکونو اوایت فرار کوي په کوم برخه کې؟
متاسفانه چې هم فساد په اداراتو کې شته دی، د ګمرک په ادارو کې، او هم فرار د عوایدو شته دی. موږ چې معمولا دغه عواید اضافه کوو په هغه کومه فیصدي باندې چې دا عواید اضافه کیږي دا تنها په رشد اقتصادي پورې اړه نه لري، دا د موږ ټول مغه تعهد مو چې په اول سر کې اعلان کړی دی چې موږ به د فساد سره مبارزه کوو، یعنی زیاتره د مغه د خلکو جیبو ته نه ځي د بیت المال پیسې بیت المال ته راټولیږي نو دا په دې خاطر باندې د اضافه والی نو په ټولو ساحو کې متاسفانه د مونږ هغه شته دی قاچاق شته دی په داخل د ګمرکاتو کې مشکلات ستونزې شته دي په همدې خاطر باندې مونږ غواړو چې هم په ټکنالوژي بخش کې هم په منابع بشري کې مونږ یو سلسله طرحې او پلانونه لرو چې کوم خلک واقعا لاړ شي په څه شکل باندې د هغې نظارت وشي چې هغه خپل اجراءات په څه شکل باندې کوي که
په کوم برخو کې چې فساد شته چې تاسې خپله هم یادونه وکړله د دې په وړاندې مبارزه شوې ده که شوې ده تاسې هغه پایلې ته رسېدلې یاستئ نتیجې ته
نه پایلې ته خو زه فکر کوم چې دا یو دوامداره کار دی د مونږ هغه کومه ډیره مقدسه مبارزه چې د فساد په وړاندې مو شروع کړې ده هغه به دوام ورته ورکوو که چیرې ترازو اوس کمپیوټری کیږي دا به د فساد په وړاندې به یو غټه مبارزه وي که چیرې مونږ په یو سیستم باندې خلک استخداموو او بیا یې په ګمرک کې توظیفوو دا هم د فساد په ارتباط باندې یو په دا اوسو وختو کې مو یو بل پروګرام غواړو چې شروع کړو انشاءالله په لنډ وخت کې به تاسو ته هم خبر درکړو مونږ غواړو چې هغه ټول هم د عوایدو په بخش کې چې کار کوي او هم د ګمرکونو بخش کې چې کار کوي دوی ټولو ته مونږ غواړو چې دوی دارایی باید ثبت شي چې تا د دومره پیسې د کمه کړي دي د کم ځای نه دې کړي دي مخکې د څومره پیسې درلودلې اوس د څومره پیسې درلود بیا به په هر کال باندې د دوی د دارایی کتل کیږي د هغې هدف مو دا دی چې کوم د فرار کچه چې ده چې دا راټیټه کړو د فساد کچه چې ده چې د بین یوسو او هغه څوک چې واقعا په دې کې دخیل دی مطلقا د ادارې څخه یې وباسو منفک یې کړو او څارنوالۍ او عدلي او قضایي ارګانو ته یې معرفي کړو چې عملا دا پروسه هم د اوس هم روانه ده
که موږ لوی ترانزیتي دروازې وګورو هلته په کراچیو کې مالونه قاچاق کیږي چې هغه د خپل هم د عوایدو د فرار یو بیلګه خلک دا یادی چې د مثال په ډول باندې په تورخم کې هر ورځ په سلګونو کراچوانان دي چې هغوی مالونه په کراچۍ کې راوړي او د محصول نه پرته بیا ښار ته ځي
په مجموع کې د ټولو اداراتو خصوصا په سرحداتو کې چې د مونږ سره دي د هغوی همکاري راسره شته ده مګر متاسفانه د وایم چې په هغه کچه چې باید وي په هغه کچه باندې نشته په هماغه خاطر باندې باعث د دې ګرځي چې مثلا که مال په کراچۍ کې تیریږي یا مثلا څوک یې د ګمرک څخه په څو کیلومترۍ کې د باندې تیریږي په قاچاق توګه باندې که نه دا ټول امکانات شته دي ځکه چې کوم ځای کې چې نغدې پیسې اخیستل کیږي هلته متاسفانه د فساد هغه امکان شته دی او د فرار د عوایدو امکان شته دی نو موږ غواړو چې د تر هغې پورې چې څو په هغه د خارج په شکل باندې ټولګیټونه جوړیږي او دروازې برقی جوړیږي او بانکونه په مغه شکل باندې پیسې واخیستل شي نو تر هغې پورې موږ حاضر یو چې د نورو ادارات سره په هماهنګۍ باندې دا پیسې په سرحد کې واخلو تر نور چې په داخل کې د نورو د فرار د عوایدو کوم امکانات چې دی هغه د منځه لاړ شي
اوس راځو داخل د ګمرک یو برخه چې خلک یو څه انتقاد لري هغه د تشریع په برخه باندې ده داسې ویل کیږي چې مالونه چې هغه لوړ قیمت ولري او په ډېر ټیټه بیه باندې هغه دغه کیږي تشریع چې دی په درست ډول نه کیږي دا تاسې منئ
تشریع دا یو تخنیکي موضوع هم ده تشریع موضوع په دې شکل باندې په نور دنیا کې د ټول مالو تشریع هیڅ وخت نه کیږي تجار چې راځي تجار خپل اصل اسناد باید راوړي وایي چې دا مې انوایس دی دا مې بل اپلوډینګ دی دا مې د نور اسناد دی او د هغې په اساس باندې ګمرک بیا ورته اظهار نامه اچوي بیا په مغه خاطر باندې تقریبا درې کاله مخکې مونږ ریسک مینجمنت یا مدیریت خطر شروع کړو مدیریت خطر دا معنی چې مثلا هغې په اساس باندې کم تجار مونږ پوښو چې هغه متاسفانه تخلفکاری هغه بیا سره لاین ته ځي سور لاین دا معنی چې هلته به تشریع ده مونږ تقریبا هغومره امکانات هم اوس فعلا په ګمرکونو کې موجود نه دي مونږ تقریبا مثلا ننګرهار دی اول جلال آباد ګمرک مونږ روزانه تقریبا درې نیم سوه ته څلور سوه لاری راځي روزانه نو که چیرې دا د په صحیح توګه باندې دا ټول تخلیه شي او بیرته تشریح شي او بیرته دې بارګیري وشي نو دا خو نو ډېرې وسیع امکانات ته ضرورت لري دا اوس هم زه وایم د ټولو وطنوالو ته خصوصا تجارانو ته د ما پیام هم دا دی چې که چیرې دوی اصل اسناد موږ ته راوړي موږ نهایت زیات تسهیلات دوی ته
ورکړو سوداګر هم په دې کې ګټه ده ځکه هغوی په همدې خاطر باندې داسې ویل کیږي چې هغه اصل اسناد نه راوړي او جعلي اسناد راوړي او په تشریح کې ترې تیریږي
نو په هغه خاطر باندې د دوی هم د ستونزو سره مخامخ دي یو وارې په داخل د ګمرک کې مال محصولیږي بیا ورسته مراقبت سیار نیسی کنه، بیا مختلف ادارې مغلطه درایي څومره چې دوی د موږ سره همکاري ونه کی دومره به دوی هم پستونځو کیږي.
یو موضوع چې بل ډیره مهمه ده، هغه د زورواکانو، هغه سوداګر چې هغه زورم لري د هغه موټر بغیر د محصوله خار ته بتللی، په تیر کې دغه ستونزه اکثر چارواکو هم نه لري، اوس دغه مشکل شته.
حد اقل زه متاسفانه چې دې خبرې دا کومه چې هغه ده چې تاسو وایئ چې پخوا منل شوې ده، یعنی زه نشم منلی. زه وایم چې بدون د محصول څخه مال د ګمرک څخه نه دی وتلی، او که په قاچاق باندې راځي هغه خو نو جدا بحث دی.
شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د تورخم په ګمرک ساس یو کارمن په دې نو وهل شوی چې د یو کس پورې مشخص تړل شوی موټرو هغوی غوښتل چې جلال آباد انتقال کړي، ولې هغه د محصول لپاره درول دې په ځای باندې چې هغوی مالونه ونه درول، ولې هغه کارکوونکي وهلی و د ګمرک.
خو دا مشکلات خو متاسفانه هغه شته دي، مګر هغه قضیه هم د ننګرهار چې ده هغه موږ تر تبرسي لاندې ده
چې ولې دا معلومیږي چې د زورواکانو دغسې دغه شته دي چې هغوی مالونه انتقالي.
بدون د محصول څخه هرگز نه.
په هغه ورځ باندې چې دا کارمن وهل شوی و دا موټر پرته د محصول نه نوي تیرې شوي
نه خیر نه 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 هغه 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 قضیه په دې شکل باندې نه و. موږ ته چې کوم ابتدایي بررسي شوی دغې پر هغه قضیه کړې ده، تفاوت په هغه کې و، تفاوت په محصول کې و. تجار طبعا غواړي چې کم محصول کې او هغه وخت چې مکمل قانون په تطبیق کې نو هغه مابین کې جنجال او هغه راغلی و. یعنی هغه تجار نه دی، هغه قاچاقبر دی، او د قاچاقبر په وړاندې باندې به ان شاء الله نه تنه د افغانستان د وزارت مالیه رهبری بلکې د ټولو حکومت رهبری به دغه په وړاندې باندې سخت غنه کار اخلي. د ډول قاچاقبر په ارتباط باندې به پاینده کې موږ د اجرات په وړاندې تاسو خبر شي.
مننه. مو انسب یو ورسته پوښتنه کده هم راته جواب کوي، تاسو هم خبر یا سیو ډیرو خلکو هغه لیست ولید چې د ګمرک نه پیسې ځین اشخاص ته یا کسان ته ورکول کیږي، دغه موضوع حقیقت لري کوي دغه پیسې د کوم ځای راځي چې به اشخاص ته ورکول کیږي؟
نو هغه لیست خو مونږم د مطبوعاتو د هغه د لار نه په خبر شولو، د سوشل میډیا د لار نه په هغه لیست باندې خبر شو. نو موضوع محول کړی ده هغه عدلي او قضایي ارګانونو ته، او که چیرې ثابته شوه نو هغه اساس به معلوم شي چې د کوم ځای نه د پیسې راځي، او چا ته ورکول کیږي، ولې ورکول کیږي. او د ما غوښتنه به هم دایي چې ډېر سخت جزا دې خلکو ته ورکړل شي، هغه څوک چې اخلي و څوک چې ورکوي. او مګر موږ نو بیا په دې ارتباط باندې چون موضوع د عدلي او قضایي او د نورو ارګانونو تر بررسي لاندې، نو په هغې خاطر باندې موږ توقع داده چې هغه اخري نتایج موږ ته ووایي.
تاسو د حقیقت څه دی په خپرونه کې د ګمرکاتو معین نجیب الله وردک مرکه واورېده چې وایي دوی د فساد پر ضد مبارزه کې جدي دي، او دا یې هم ومنله چې په ځینو برخو کې لا هم فساد شته، او د دې ستونزې د مخنیوي په خاطر په پام کې لري چې په داخل د ګمرک او ترانزیتي دروازو کې سیستمونه کمپیوټري کړي تر څو د عوایدو د فرار مخه ونیسي. د حقیقت صدیق خبرونه تر همدې ځای و، تر بیا ښه وخت.